Dezaru Karavan.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. سیګار وای په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشه یي موادو سره د طالبانو مبارزه بی اغیزی کړی ده.
طالبان خپل کوشش کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
د خاص ولسوالی ټول کوکنارې والول او لمنځه یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه در رسیدلې.
تکای هان په نوم یو بستری معتاد وایي چې زما د اعتیاد له امله مې د کورنۍ حیثیت ته هم زیان اوښتی دی.
کلم چې کورنۍ خبر شو چې موږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډیر بد اغیز وکړ، ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هیڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د سلیم په نوم یو کس د اکرم کره ورځي. تر کوچنۍ شخړې وروسته اکرم له ځان سره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
وایم خوشي مې که دا د خپله در سره درځم
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته. دا ځینې وي چې وتښتې، درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مکشه
مکوه، خوشي مې
که
مه مکشه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره یا سیګار وایي چې په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د نشه یي موادو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه بې اغیزې کړې ده. د سیګار په تازه راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په کموالي کې بریالی وو، خو د تریاکو د بیې لوړوالی د دې سبب سوی چې د نشه یي موادو کاروبار وده وکړي. سیګار وایي که د طالبانو حکومت له بزګرانو سره اقتصادي مرستې ونه کړي او د تریاکو زیرمې له منځه یو نشي، بزګران به په هر ډول چې وي بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر فرمان چې په 2000 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، تریاکو د تولید او قاچاقو منع کولو په اړه څومره اغېز درلود، د دې ډلې د اوسني مشر ملا هیبت الله فرمان دومره اغېز نه لري. سیګار د طالبانو د مشر د فرمان عملي کېدو دلیل دا بولي چې د 2022 کال په پسرلي کې بزګرو ته د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو اجازه ورکړه، ځکه چې په دې کال کې د کوکنارو کښت 20% ډېر سو، دا لسته راغلي تریاک زیرمه سول او دا د اوس په لوړه بیه خرڅېږي. سیګار وایي چې د تریاکو دا زیرمې د لویو ځمکوالو او طالبانو د ځینو ځایي قمندانانو په واک کې دي. له همدې امله د 1 کیلوګرام تریاکو بیه له 412 څخه 802 امریکایي ډالرو ته پورته سو او دې خلکو 2 میلیونه ډالر وګټل. په دې راپور کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پر وړاندې د بزګرو مخالفتونو ته هم اشاره سوي او ویل سوي چې د دې مخالفتونو دلیل د طالبانو د حکومت لخوا بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول دي او امکان لري چې د طالبانو حکومت دې مبارزې ته په بریالیتوب سره دوام ورنه کړی شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر که څه هم په تېرو 2 کالو کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه بریالۍ بولي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول هم د طالبانو حکومت او هم نړۍ ته زیان رسوي.
طالبان خپل کوشش کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
سیګار د سټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله چمتو سوو عکسونو له مخې راپور ورکړی چې د هلمند ولایت ډېر زراعتي ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې ښکرل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې ښکرل سوي وه، خو دا چې له ګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته ډېر اوړه او غنم راوړل سوي، د افغانستان خپل غنم ارزانه سوي دي. نو له همدې امله غنم د کوکنارو ښه بدیل نشي کېدای، خو د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین ادعا کوي چې سږ کال یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر غنم کرل شوي او حاصلات یې هم ښه دي.
سږ کال په هیواد کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 13% ډېر شوي دي. 1403 کال کې د هیواد په کچه شاوخوا پر 2.14 میلیونه هکتار ځمکه غنم کرل شوي چې له دغو کروندو څخه به تر 15 میلیونه میټریک ټنه زیات حاصلات راټول شي.
سیګار پخوا افغانستان ته خپل کار کوونکي استول او له نژدې څخه به یې د وضعیت څارنه کوله، خو له تیرو درو کالو راهیسې د رسنیو او هغو تحقیقاتي ادارو د اسنادو له مخې خپل راپورونه چمتو کوي چې له افغانستان څخه د باندې دفترونه لري. د دې ادارې په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په تیرو 20 کالو کې د افغانستان د پخواني حکومت او امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه چې 9 میلیارد ډالر لګښت یې درلود بریالي نه وه، او دلیل یې ناامني او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته زمینه برابرول شول سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشه یي موادو سره د طالبانو مبارزه بې اغېزې کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیزه کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشي لی بچی مور دی پودر وهی، پلا دی پودر وهی، یا می خور عزت پودر وهی، یا دی مر پودر وهی.
لار په مړی کې نو په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت ادعا کوي چې په بدخشان ولایت کې تر 30,000 ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د دې ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبان حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. د ځینو بزګرو کښتونه یې ویجاړ کړي، خو نورو بزګرانو د خپلو کوکنارو نیخ وهلی او تریاک یې ټول کړي دي. بزګران وایي چې سخت کال تر دې کښت وروسته بل څه نسي کرلی، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې سږ کال د بدخشان ولایت له 20 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي، او د دوی نظامیانو وکولی شو چې 30,000 جریب ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. سکال د طالبانو حکومت په شمال لویدیځو ولایتونو په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو ډیر کښتونه ویجاړ کړي دي، ځکه پروسه کال ډیر تریاک له همدې ولایتونو څخه ترلاسه شوي وو. د بدخشان ولایت د امنی قومندانۍ ویان احسان الله کامګار ازادي راډیو ته ویل چې د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې د دوی د نظامیانو عملیات بریالي وو.
کشتی خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان
پروان کال که تر دیه محاله دو ولایت پکچه تر دیش دیه با دیر مزکی در کوکنار لبوت سخ باکی سیوی چی دیر کوکنار در بدخشان ولایت پا ارگو درایم، جرم، بهارک، شهر بزرگ ولسوالی او په مجموع کې د مرکز په ګډون په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي وو چې د دې کښتونو ویجاړولو عملیات پای ته رسېدلي دي.
د بدخشان ولایت ځینې بزګران چې له 2 کالو راهیسې کوکنار کوي د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د طالبانو پروګرام ته ګوته نیسي، ځکه د دوی په وینا چې طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند کړی دی. په دې اړه د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ و بزګر صفي الله ازادۍ راډیو ته ویل
ټول کوکنار یې ویجاړ نه کړل، یو څه یې ویجاړ کړل او څه ځینې پاته شول، او بزګرانو یې تریاک ټول کړل چې څومره یې وس رسېده د کښت تر وچولو پورې یې کوکنار واړول، 50% به یې ویجاړ کړي وي.
د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ یو بزګر هدایت الله وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل. دای د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې د لدوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته وکړي.
د خاش ولسوالۍ ټول کوکنار یې واړول او له منځه یې یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې. زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرو ته دې د کوکنار په بدل کې غنم او اصلاح شوي تخمونه ورکړي.
د السس په نوم یوې برېټانوي موسسې هم د یوې سروې د راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې که څه هم سږ کال طالبانو د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې بدخشان ولایت ته ډېر پام اړولی و، خو بیا هم دوی یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل. تحلیلګران وړاندیز کوي چې بزګرو ته ډیر زیان رسیدلی دی. له همدې امله باید له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته شوې وای. له دې تحلیلګرانو څخه یو هم اسلام الدین جیهون نومیږي، د ازادۍ راډیو ته وویل
زمینایي کې نو از قبل کولیکي
هغه ځمکې چې بزګرانو مخکې په اجاره اخیستې وي د هغو ځمکو کوکناري ویجاړ کړل. که دولت په رښتیا سره اراده درلودای چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ختم شي، باید کلک هوډ یې کړی وای او د مرکز او ولسوالیو ټول کښتونه یې ویجاړ کړي او بیرته راستانه
شوي وای.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د پسرلني کښت ویجاړول پای ته رسیدلی او بزګران د نوي کښت او کروندې لپاره ځانونه چمتو کوي، خو د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر می ور چې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب کو اډو کې دمونګه پوچ پر غاپونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې دا درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشي توکو د کښت نشي موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکي کیهان تر نشي مخکې دی او خصوصي په هنتون محصول وو او د دې تر څنګ آزاد کاروبار هم کاوه، خو د ده په خبره چې د نااهلو انډیوالانو له لاسه یې نشو ته مخه کړه او هر څه ځینې پاتې شول. کیهان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی وایي چې هغه پیښه یې ډیر ځوروي چې د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو یې نشئ مواد واخیستل. دا چې کیهان لومړی نشه له څه څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
مخکې له دې چې مواد مخدر ته مخه راوړو پوهنتون او آزاد کاروبار هم کوو. فعلا هم محصل یم، په یو شخصي پوهنتون کې کمپیوټر ساینس پر شته کې. کله چې موږ د مکتب نه فارغ شولو یو څه موده وزګار ولو هر طرف ته چې تلو محیط و ماحول هم خراب و دغه د معتادینو سره هم سره کار و نه، د دې له مخې موږ هم بدبختانه په دې ناوړه بوټې باندې اخته شولو. شروع هم خو د سګرټو نه وکړه، یو څه موده تش سګرټ بس و بعد د هغې چار سو ته مخه کړه. چار سو نه درې څلور کال هم چار سو سکل بیا اخرو کې د درې میاشتې څلور میاشتې ټابلیټ کې ته مخه کړې وه. چې دا دومره معتادین مونږ هم لرو همدې له امله چې د مواد مخدر فروشه ډېر اسانه دی، نو د دې له مخې هر چېرته که یو نوشابه فروشي ته مودرېږي څه شی چې ضرورت لري هغه درته درکوي. دا داسې ناوړه بوټی ده چې بل هیڅ لاره ونه وي، د خپل د کوره سړی غلا کوي، خپل عمل ترلاسه کوي. نو بدبختانه مونږ نه هم داسې شوي دي، د دوستانو نه مې اخیستي، ورونو نه، پلار نه، مور نه، په یو طریقه مې اخیستي دي. بهانه به هم د مکتب او کورس کول او هغې نه باندې به هم دا مقدره مواد اخیستل. خیره ورځ وه. کله چې ما سره مواد نه ول لاړم، یو ملګری مې وویل دغسې مونږ یو ناروغ لرو او ماته لږ څو پیسې ضرورت ده. هغې بیچاره خپل هم نه درلودل، اخر لاړو کور ته پنځه سوه افغانۍ چانه واخیستل را وړل ماته یې راکړل. جالبه په دې وه چې هغه خپله نه درلودل، بل چانه قرض کړل ماته یې را وړل او را یې کړل. زه لاړم پې داسې یو ناوړی او بد بوټی مې پې واخیسته چې هم ځان ته مې، هم اولاد ته مې، هم کورنۍ ته مې د شرم ځای و چې داسې یو کار مونږ کوو استفاده کوو. مخدره مواد د ذهن نه شروع تر هر ځای پورې مونږ باندې بد اغېز کړی ده. کلم چې کورنۍ خبر شو چې مونږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډیر بد اغیز وکړ، ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هیڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم. خو همدغه لامل و همدغه بد بوټی وه چې زه د څلوېښت شپې دلته شفاخانه کې د معتادینو سره د معتادینو شفاخانه کې یم او ورځې او شپې سبا کوم، د مور نه جدا، د پلار نه جدا، ورونو نه جدا، ټولو نه جدا. هغوی هلته کړېږي، مونږ دلته کړېږو. هیڅ ته هم پاتې نه شول. څه دوستان هم چې ول، څه صنفیان هم ول، ملګري هم ول، خپل خپلوان هر څه د موادو مخدر سره د لاسه ورکړل. کورنۍ غړي حتی لرې کېدل زموږ نه اعتبار هم جامعه کې د لاسه ورکو خپل کورنۍ کې مې اعتبار د لاسه ورکو ډېر بدې اغېزې په موږ باندې د مخدره موادو وکړو د مخدره موادو همدغه بدبختي ده کنه چې که څومره مهربانه انسان هم وي که څومره نرم انسان هم وي هغې نه یو وحشي ځناور غوندې بیادبي د ډېره مافیې جوړوي نو غال مغال به هم هر وخت وکور کې په ناحق ناحقه خبره هر څه کې به ملامته موږ ولو خو هغوی به هم ملامت راوستل شک تردید هر څه به هم ذهن کې راتلل د هر چا د سوال لاندې به ولو نه ما د خپل زوی مکتب فیس په مواد مخدر باندې استعمال کړی چې هر وخت هر شپه ته په دې ځورېږم تر ننه پورې یعنی هغه زما اولاد فیس هر څه هغه پلار زمونږ پلار او زمونږ ورونه هغه کوي نو زه یو ورځ لاړم د اخر ورځو کې د هغوی نه د مکتب نه مې د فیس پیسې بېرته واخیستل او دی لاره کې مصرف که مواد مخدر به مې استعمال کړی نو اوس به زه د یو کارمند په صفت به دلته د شفاخانه کې نه د یو معتاد په صفت مګر هم بدبختي دا ده چې مونږ استعمال مواد مخدرو نو همدې لپاره جامعه کې تر ټولو شاته بېرته وړلو
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو کیهان دومره اړ کړ چې آن د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو نشئی مواد رانیسي
آیا پوهیدلاست چې ته درمننې وروسته له معتادینو سره بد چلند هغوی بېرته نشو تاړ باسي په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو
فکر کوي چې دوی یو متهم دی دوی یو ګناهکار دی او یا دوی غل دی دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي یو یې فزیکي ده او بل یې رواني هغوی ته بد رد خبرې ورته ویل کېږي هغوی تکیي او یا بندې کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کېږي کورنۍ نه شروع کېږي ځکه چې دوی چې موتاتېږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره هغه نه لري علاقه نه لري کورنۍ نه او فامیل نه لرې کېږي دوی چې لرې کېږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرف خپل لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري دوی راځي کور ته کور نه یو شای اخلي زی خرڅوي دا چې خرڅوي دی خپل آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي یو کورنۍ ده یو میراث لري د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي دغه متاده نه ورکول کېږي ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کېږي دی غواړي چې واده وکړي دې سره مشوره نه کوي اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري نو دا خپل بل خوشونت دی او یا دا خزې غواړي چې دینه طلاق اخلي دې سره په جنجال اخته کیږي نو دا خپل یو خوشونت دی چې دې په زوره د دې خزې غواړي چې دینه طلاق اخلي دا خپل هم یو خوشونت دی د مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري د دې بے تفاوتی ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې نو خلکم دوی باندې خوشونت شروع کوي لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمرته دوی کینی د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي دوی نو خپل نه کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نه ځان لري ساتي
آیا پوهیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.6 نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. دا دی د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په خپل کور کې ناست وي چې په دې وخت کې یو څوک د دوی د کور دروازه په زوره ټکوي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پوری کوي چې د ده موټر یې غلا کړی او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته اکرم ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبر ادا؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومانه شوی لکه په هیڅ نه خبر.
اکرمه سلیم سمه خبره کوي، دغه موټر روک شوی دی.
نو موټر په ما پورې ساړه لري؟
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وی، زموږ په کلی کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګوره اکرمه، وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاښ ته عجد نشته. جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه مني؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی. زمون کلیوالی دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپل ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمې موټر ورکه.
کئ نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دې غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو غل نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي. این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بې انصافي ده. غلا په بل پوډری کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه. سمه
خوشي مې کوي کلیدي راځینې کړه. زور ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځمه؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
صبر وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوڅې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډري، بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې شه.
وایم خوشي مې که دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته. دا ځینې وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه، خوشي مې که روانې. مخکې شه. مه مې کشه. وایم خوش میکه درځم درسره مټې لکه خوش میکه.
راجا
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
خخ ټلیفون راکه.
ادا دې قومندان صاحب واخلي.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر خې مهرباني وکي ملک صاحب.
قومندان صاحب د اکرم پولیس زموږ د کلی یو پوډری تاسو سره باندې دی.
خخ هغه الک یادوې چې د موټر د غلا په تور باندې ولای وو.
او هغه یادو ما له خوشی کې موټر پیدا شو.
ګوره ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ د غلا شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسو په زحمت شو. بس که دا هلک را خوشی کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشی کوم.
قومندان صاحب ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دې خوشی کوو دی. په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نو را پورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
کماندان صاحب دا ټول دی غم لړلو پوډر لاسه په ما د غلا تور پوري شو زه نور دا مردار من نکوم او شفاخانه ته زم چې علاج می وشي
نو دا خوب الله هم خشي شکر خه خایسته او ګلالای ځواني دا وطن په ځوانانو آبادیږي کې علاج دی وکي هم به کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي
نشه ډیر بد شه دا هم زما صحت او هم عزت را تباک بس نور نشه نه کوم دا مل ځان سره واده دا واده
دا ساتي رادیو درنو اوریدونکو ته زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.